موفق باشین. سلامت.
سلامت باشین.
و حال با نوریاس نوری باشد.
بله مصطفی صدیقی مننه. قدر من اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو تر نه بجو دوام کوي دوهم نیمه کې دوه ونس پروګرامونه تر خبرو خو به هم د بلجیم د پلازمین بروکسل په پرونی حمله ډیر تمرکز شوی. په دې حمله وروسته په بلجیم کې لوړ احزارات نیول شو او په یوشمیر سیمو کې هم د لټون عملیات پیل شوی. دا چې د حمله په بلجیم کې په میشتو افغانانو او د غرض د اروپا په نورو برخو کې په افغانانو نورو کډو لو تغیز وکړي د یو شمیر افغانانو نظرونه مهم اخیستي. مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. سید کمال شاه عارف توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پسر کې د خبرونو سرچکی افغانستان او یونان پرون په خپل کې د سیاسي نمائندګۍ درمسته کولو موافقه لاسلیک کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځنوژن کې برید لپاره تیار شوی وو پولیسو ته ځان سپارلې دی. او په بلجیم کې د پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا موافقه په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو د عمومي رئیس سره لاسلیک شوه او له مخې به په اتن کې د افغانستان سیاسي نمائندګي پرانستل سي. خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو له عمومي رئیس سره په کتنه کې په اتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګي پرانستل. هلته د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په هواري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې له لومړیتوبونو څخه وبلل. کابل ته اتللی دی لوړپوړي یونانی ډیپلوماټ همداراس افغان محصلینو ته د لرغونو پیژندنې په برخه کې د تحصیلي بورسونو د ورکولو او د مینپاکۍ په شمول په ځینو برخو کې د همکارۍ ژمنه ورکړې. یونان چې دا مهال د زرګونو غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ د پرانستو پر اړتیا وخت پر وخت افغان چارواکو ټینګار کړی، خو دا لومړی ځل دی چې په دې اړه له یوناني لوري سره رسمي موافقه لاسلیک کیږي. تمه ده چې د دې سیاسي نمائندګۍ په پرانستو سره به افغان حکومت وکولای شي هلته د ایثار او غیر قانوني افغان کډوالو سره بیرته هیواد ته د ستنېدو او یا د هغوی د نورو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځانوژن کې برید لپاره تیار شوی وو افغان پولیس ته ځان سپارلې دی. دغه ماشوم وایي ابوذر نومیږي او د پېښور په وزیرباغ کې اوسېدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه سوه او پلار یې موته دی. نور ترونه یې د دیني زده کړو لپاره مدرسه کې شامل کړ چې هغوی افغانستان ته د ځانمرګې برید لپاره راواستوه. هغه پرون په ننګرهار کې خبرې لاندې په دې اړه چې دته څه ډول روزنه ورکړل شوې وه داسې وویل.
ما دې ویل چې دا شایم مونږ ته ودا سي ویل روان خو دې شلا وویل ته ظلم چالو یې دلته داسې وس خلکو ته ودا خاله چې یاره جنت ته ولاړ شي ولته ویل چې شهادت مرګ یې دلته بس.
ابوذر وایي کله چې په یوه جماعت کې د ملي اردو سرتیري پر لمانځه ولیدل د برید لنیاته واوښت. د ننګرهار والي سلیم کندوزی خبرې لاندې ویل دې ماشوم ته به په افغانستان کې د دیني زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښې تجربې ترلاسه کړې او له میدان سره بلد شوي دي. دوی وایي نن چې هر شنبه د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبه کې تر پخوا ډېر چمتو دي. د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ نن دا لوبه د هندوستان د ممبئی په ښار کې د افغانستان په وخت مازدیګر 3 بجې پیلېږي. د افغانستان بله لوبه د مارچ په 28 نیټه له ویسټ انډیز سره ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل کچېرې افغانستان دا دوه لوبې وګټي د دې چانس لري چې د کرکټ د نړیوالو شلاوریزو سیالیو نیمو پایلو به تلار ومومي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپلې دوه لوبې د سریلانکا او جنوبي افریقا په وړاندې بایللې دي. بیا هم شرغلاست. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونۍ خونړۍ بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. پرون د بروکسل په عمومي هوایي ډګر او د میټرو په یو تمځای کې پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 14 کسان وژل او تر 180 زیات نورې ټپیان کړل، چې د دې هیواد د روغتیا وزیر د ډیرو ټپیانو وضعیت جدي بللی دی. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی دی. د سېشنبې د ورځې له چاودنو وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچه د تیارسي حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانۍ سربیره 225 اضافي سرتیری ځای پر ځای کړی دی. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل دا ظالمانه او نازون مردانه بریدونه بللی دی. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو له مقر څخه سینن ټلویزیون ته د دغو حملو په اړه داسې وویل:
The attacks in Brussels today reminds us of how important it is.
دی وای په بروکسل کې نننی حمله مشته په یاد راوړي چې دا څومره مهمه ده چې موږ په خپل هیوادونو قومي ټولنو او مذهبونو کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یو موټی اوسو. بلخوا د بلجیم رسنوی د امنیتي کیمرو هغه تصویر خپور کړی چې پکې درې د ځوانو مرسړي د هوای ډګر د لاسي کراچۍ سره روان ښکاري. پولیس دا درې تنه مشکوک بریدګر ګڼي. د راپورونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوه یې ځانونو ته چاودنه ورکړې، خو چارواکي وایي دوی په درېیم بریدګر پسې چې ګمان کېږي له پیښې ژوندی تښتېدلی لټون کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیوبایانو ژغ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی یو ښه راتلونکی ولټوي. په هغه وینا کې چې د کیوبا ولسمشر راول کاسترو ورته ناستو او د کیوبا له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدله، د امریکا ولسمشر په یوه ډیموکراتیک سیستم کې ازادي وستایلې او ویل ویل غواړي چې د کیوبا خلک دا ړنده هیله شاته پرېږدي چې د هیواد ستونزې به په خپله هوارې سي. اوباما د وینا په یوه برخه کې پر کیوبا د متحده ایالاتو لخوا د لګول سوو بندیزونو په اړه وویل:
As President of the United States, I've called on our Congress to lift the embargo.
د وای د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه به ل خپل کانګرس څخه وغواړم چې پر کیوبا تحریم پای ته ورسوي. دا د کیوبا پر خلکو یو زو بار دی. دا پر امریکایانو هم ده چې غواړي دلته په کیوبا کې کار وکړي، سوداګري پیل یا پانګونه وکړي. اوباما کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې تر دې وینا وروسته د حکومت مخالفینو یوې ډلې سره وکتل او بیا د کیوبا او د امریکا د دوو ټیمونو ترمنځ د بیسبال د لوبې ننداره وکړه. لاتینی امریکا ته د دې سفر په ترڅ کې به نن چهارشنبه ولسمشر باراک اوباما په ارجنټین کې له چارواکو سره وګوري. او روسیه او فنلند موافقه وکړه چې په موقته توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دوو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته اوښتي دي. دا موافقه پرون په مسکو کې د فنلند او روسیې د ولسمشران ترمنځ لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې د سالا او ریا جوسیپی سرحدي لارې به یوازې د فنلندیانو، روسانو او د بیلوروس د اتباعو او د هغوی د کورنیو د غړو لپاره د شپږو میاشتو لپاره خوندي وي. د خبرونو پای.
لسید کمال شاه عارف نمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ودانې خبرونه کې اورئ چې د بلجیم په پلازمینه کې د پرونیو حملو وروسته د هیواد له امنیتي پلوه د تیارسۍ په تر ټولو لوړ حالت کې دی او په ځینو سیمو کې د لټون عملیات پیل شوي دي. په بلجیم کې میشت یو شمېر افغانان وایي دغه بریدونه به د ټولو کډوالو په تېره بیا د مسلمانانو پر ژوند په دې هیواد او ټولو اروپا کې بد اغېز وکړي.
په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغېز کوي او بیا په تېره د افغانانو په ژوند هم.
د یو پټ سند له مخې چې یوه کاپي یوې برتانوي ورځپاڼې ته په لاس ورغلي، اروپایي ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې کمې کړي که دا هیواد د دې ټولنې که افغانستان د دې ټولنې غړو هیوادونو ته ورغلي په زرګونو افغان کډوال بیرته ونه مني. په ننګرهار کې هغه ماشوم چې وایي د پاکستان په یوه دیني مدرسه کې ځان وژونکي حملې ته تیار شوی او افغانستان ته استول شوی و، څه سبب شول چې له حملې ډډه وکړي؟
جماعت دل نشم معمول کا و بس چوی کا تو دا ټول پولیسان ټول فوج لا جماعت تراغلی نو ما زل کې دارا خوشیار ما تل ته ویلو ټول کافیان دي ټول د امریکای وایا کسان دي چوی کا ټول مسلمانان
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د انصاف پلټه کې او ازادي واوریدونکو دوه ونیس پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې تر خبرو. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په پرونیو خونړیو حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 43 تنو ته رسیدلی دی. په دغو بریدونو کې چې په هوایي ډګر او د بروکسل د میترو په یوه تمځای کې وشوې د ټپیانو شمیر هم 180 تنه ښودل شوی چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. له بلې خوا د نړۍ ګڼو مشرانو د بروکسل پروني بریدونه وغندل. په اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
د سی شنبه د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچه د تیارسۍ حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانیو سربیره 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. 14 د بروکسل ښار کې د وشنې ویرونکي صحنې پر ځای پریښي او د غلطۍ چې د اروپایي ټولنې او د ناټو مرکزونه پکې دي بیړنۍ وضعیت رامنځته کړی. د داعش وسله والې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایي ډګر او دغلته د میټرو په یو تمځای کې چاودنې کړي. د نړۍ ګڼو مشرانو دا بریدونه غندلي. په کابل کې له ارګ څخه یوې خپرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غني له خولې ویلي د بروکسل بریدونو یو وار بیا ثابته کړه چې ترهګري پوله نه لري او په یوې سیمې پورې تړلې مسله نه ده بلکې د ټول بشریت پر ضد یوه خونړۍ پدیده ده. افغان ولسمشر یو وار بیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګونا خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. په دې لړ کې د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللي. بلخواله پرون رئیس په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلې. د هیواد ته تلونکي الوتکې او اورګاډي نور خواو ته استول شوي او چارواکو په خلکو ټینګار کړی هر چیرې چې وي همالته دي پاتې شي. د اروپایي ټولنې کارکوونکو ته ویل شوي چې د ودانیو دننه پاتې شي او د اروپایي کمیسیون د دفتر مخې ته بیرغونه نیم کښو دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدونه ړانده ظالمانه او ناسوان مردانه بللي او دا یې د خپل هیواد لپاره تیار شیبه بللي. د اروپایي ټولنې رئیس ډونالد توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکې او تاوتریخوالي په لار کې د ترهګرو یو بل اقدام بللی. د بلجیم فدرالي څارنوال فریډریک وان لیو په یوه خبري غونډه کې د زاوینټم په هوایي ډګر کې چاودنې او تر نیم ساعت وروسته د مالبیک په میټرو سټیشن کې چاودنې ټول تورستي بریدونه بللې. نوموړي ویلي په هوایي ډګر کې یوه چاودنه په غالب ګمان ځان وژونکی بریدو. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ ژوبلې او ورانۍ ویجاړۍ ویرونکي او بوګنونکي صحنې ښیي. پرون ناوخته د بلجیم رسنیو د درې هغو مشکوکو برید کوونکو تصویرونه هم خپاره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي. په تصویرونو کې درې د سوان عمر لرونکي سړي ښکاري چې د هوایي ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي. د ریپورټونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوو یې ځانونو ته چاودنه ورکړي خو په درېیم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي. بروکسل کې د سې شنبې د ورځې بریدونه له هغه څلور ورځې وروسته کېږي چې د صلاح عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح بلل کېږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا تر یوې نښتې وروسته ونیول شو. د بلجیم صدر اعظم ویلي دم غړې داسې کوم شواهد نشته چې وخی دی بریدونو دی د عبدالسلام لنیول کېدو سره کوم تړاو درلود.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی بریدونه له 15 میاشتو په کم موده کې په اروپایي ټولنه کې دویم وار لوی ترورستي بریدونه دي. تر دې مخکې په پاریس کې ورته بریدونه شوي وو. د تیر نومبر په میاشت کې د پاریس په خونړیو بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. فرانسا، بلجیم، جرمنی او نور اروپایي هیوادونه د ګڼو مسلمانانو او په دې ډله کې د افغانانو قربانه هم دي. دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو پر ژوند څه اغیز لرلی شي او دوی په اړه څه وایي؟ اجمل ان په بلجیم او جرمني کې له څو میشتو افغانانو سره غږېدلی او دا راپور چمتو کړی دی.
کای شنواره په بلجیم کې میشت افغان دي. نو مولوی وای سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار روانو چې لبریدونو خبر شو. نو مولوی وای لومړنی څه چې ذهن ته ورغلل هغه د خپل ماشومانو د خوندیتوب بندښنه و چې په همدې وخت کې خونځي تتلل. کای شنواره ویل بروکسل یو داسې خار دی چې وسیدونکو د افغانانو په شمول بیلابیل هیوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نور هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیره د افغانانو په ژوند هم سر هر چې پیښې وشوې موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم نو زیات مزر کې د ډار پیدا شو چې اوس د ماشومان په حال څنګه کیږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د ډاکټرا زده کړې کوي راته ویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بیلابیلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډیر دوستانه نه دی. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
نو طبیعي خبره ده چې په یو ډول باندې که څه هم په قانون لاړ خه دوی طبیعي نه شي درسره کولی، په یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې زه دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې تر خولې وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي ماده دا غلي دي
هغه د پرډیری ذاتی منفی دي. خغلې تنهاوی اروپایي ټولنه په ځنګړی توګه جرمني، بلجیم، فرانسا او برتانیې کې په ملیونونو مسلمانان او لدی جملی افغانان اوسي چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی شوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کول شي. افغان شاعر او لیکوال جلال مرخیل چې په بلجیم کې له کلون رئیس اوسي راته ویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بیلابیلو هیوادونو او دینونو وګړي پکې اوسي کې د غندلو دي. نوموړي په بلجیم کې پرمیشت مسلمانانو په ځانګړې توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغېز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د عملي حملونو وروسته دوی ډېر په ژورو اندېښنو کې ول چې حتمن به ډېر تاثیر ولري، خو هغومره نه و ځکه دا خلک یو څه روشن فکره خلک دي، تعلیمونه کړي، په خبره پوهېږي، نو تاثیر خو حتمن لري، خامخا به لري، خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترېنه، ځکه دا خلک په خبره پوهېږي او دوی په دې پوهېږي چې ښه خلک او بد خلک په هره طبقه او په هره ټولنه کې پیدا کېږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولی شي، خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نومې یوه ډله کسان ترسره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه له یوې ورځې بلې ته خرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکډه شوي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمېر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې یې ښه نظر نه لري.
دا چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی حملې به په بلجیم او دغه راز د اروپا په نورو هیوادونو کې په میشتو افغانانو او دغه راز د نورو اسلامي هیوادونو پر کډوالو څه ډول اغیز وکړي د یو شمیر افغانانو نظرونه مو واورېدل. د بلجیم چارواکو په بروکسل کې پرونی یو برید ځانوژونکی بللی دی. ځانوژونکي بریدونه هم هغه څه دي چې د نړۍ د بل هر ګوټ په نسبت په افغانستان کې ډیر کیږي او ډیری افغان کورنۍ یې د ویر په ټغر کې نیولې دي. افغان چارواکي په دا ډول بریدونو کې د پاکستان لاس ډیر ښکیل بولي او وایي اکثره دا ډول بریدګر یا په تېره بیا ماشومان د هغه هیواد په دینی مدرسو کې روزل کیږي. وړاندې د هغه ماشوم کیسه اوري چې په ننګرهار کې چارواکو ته ځان تسلیم کړی دی او وایي چې د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې ځان وژونکي حملې ته تیار شوی و او افغانستان ته استول شوی و. څه سبب شول چې دغه ماشوم له حملې ډډه وکړي؟ په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 ته په سربیره د غراز لوی خارونو کې د سهار له وو بوجود ماښام تر وو بوجو اوریدلې شي او له وو بوجود ماښام وروسته د سهار تر وو بوجو امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم په همدې څپو مهیروي. او اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به وښیو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستل دي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې د بې سرپناه معتادانو لپاره نوي تاسیسات اغېزمن تمام شوي. ورځپاڼې په کابل کې یوه غم لړلې صحنه انځور کړې ده چې پکې د پولیسو خطه تر پله لاندې په سلګونو بې کوره وره معتادان شته او شاوخوا یې ډډو پورته کیږي. لاس انجلس ټایمز د محمد په نوم د یو څلورویشت کلن معتاد نوم یاد کړی دی چې په ایران کې زیږېدلی او هلته په نشه یي موادو روږدی شوی دی. دا ځوان اوس په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د درملنې لپاره بستر دی. دا معتاد وایي چې پخوا به په واورو او بارانونو کې هم تر پولیسو خطه لاندې و، شاوخوا به بوینه لټیدل او ژوند یې داسې و لکه له وحشي ژویو سره چې شپې سبا کوي. اوس څلوېښت کلن محمد د ورځپاڼې په وینا د بې سرپنا معتادانو په لومړۍ ډله کې له هغو شپږ سوه پنځوس کسانو څخه یو دی چې د علاج لپاره ابن سینا روغتیایي مرکز ته لیږدول شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په زړه پورې ټکی دا دی چې د ابن سینا د درملنې په مرکز کې پخوا د امریکا یوه ستره پوځي اډه وه او نوم یې د فینکس کمپ و، خو کله چې دا مرکز افغان حکومت ته وسپارل شو حکومت د معتادانو د درملنې مرکز ترې جوړ کړ چې د یو زرو پنځه سوه کسانو درملنه په یو وخت پکې کیدای شي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د هر معتاد د علاج لپاره پنځه څلوېښت ورځې پکار دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي سربیره پر دې چې له دوه زره لومړي کال را په دې خوا امریکا په افغانستان کې د مخدر موادو د مخنیوي لپاره اته میلیارد ډالر لګولي دي، لا هم د نشه یي موادو کاروبار په دې هیواد کې روان دی، ځکه چې جنګسالاران، یو شمېر چارواکي او سیاستوال او د طالبانو مشران په دې کاروبار کې لاس لري. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا درې میلیونه کسان په مخدر موادو روږدي دي. ویل کېږي چې یو شمېر افغانان په ایران او پاکستان کې په نشه یي موادو اخته شوي او اوس افغانستان ته ستانه شوي دي. د لویدیځ یوې بلې ورځپاڼې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده، د هغو کډوالو چې په اروپا کې اوسي. د ټلګراف یو پټ پلان ته اشاره کړې ده چې له مخې یې اروپایي هیوادونه غواړي تر اتیا زره پورې افغانان له دې لویې وچې وباسي. د ورځپاڼې په باور اروپایي هیوادونه د دې پلان د عملي کېدو لپاره باید له افغان حکومت سره سلا مشوره وکړي او له دې هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړي تر څو په افغانستان کې بیرته ستنېدونکو افغانانو ته زمینه برابره شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان ولسمشر مخکې ویلي وو چې د هغو کډوالو لپاره به ستونزې راکمې کړي چې هیواد ته ستنې شي، خو حکومتي چارواکو دې ژمنې ته پاملرنه نه ده کړې او کډوال چې افغانستان ته بیرته ځي بې برخلیکه پاتې شي. د ډیلی ټلګراف په وینا تیر میلادي کال د اروپایي ټولنې په هیوادو کې یو لک او بیا زره افغانانو د پناه درخواستونه سپارلې دي.
ازادي راډیو اورېد سهار اته بجې او دوه ویشت دقیقې دي. په ننګرهار کې هغه ماشوم چې وایي د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې ځان وژونکي حملې ته تیار شوی او افغانستان ته استول شوی و، له برید څخه یې ځکه لاس واخیست چې په یوه جومات کې ولیدل چې افغان پوځیان لیکه په لمانځه ولاړ دي. دا د هغه څه خلاف و چې ده ته په مدرسه کې ویل شوی و چې هلته ټول کافران دي. دغه ماشوم د ننګرهار چارواکو پرون په جلال آباد کې خبر اعلان ته ښکاره کړ. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم دې خبري کنفرانس ته ورغلی او نور تفصیل وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یوه دولس کلن ماشوم چې د پاکستان په یوه مدرسه کې ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی و، دوه ورځې وړاندې افغانستان ته د راتګ سره سم یې ځان امنیتي ځواکونو ته سپارلی. دغه ماشوم ابوذر نومیږي او د پېښور د وزیر باغ اوسیدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه شوه او پلار یې پوړري دی، نو ترونو دی په مدرسه کې داخل کړ. دا چې په مدرسه کې د ځان وژونکي برید لپاره څنګه تیار شوی په دې اړه وایي:
وړوکی وم، بس زما مور وفات شو، هغې نه پس زما پلار بولري شو، بس بیا زه مدرسه کې خپل ترګان واچولم. بس هغې کې بیا تقریبا ما دوه نیم کال درس وکړ. په یو کال چې کم ټایم زما پوره شو، هغې نه پس ما ته د جهاد درس راکول شروع کړ. بس ما ته یې وویل چې دغه شیان موږ ته داسې ویلي وو، خو دې چلا وویل ته ظلم چالو یې دلته داسې. بس خلکو ته یې دا خوده چې یاره جنت ته ولاړ شي، ولته ویل چې شهادت مرګ دی دلته. بس ویل چې څوک دغه د پاره مو، ما ورته ما یاره هسې څوک نشته زه ولاړ شم.
ابوذر وایي کله چې د افغانستان ته راځي او په یو مسجد کې د افغانستان پولیس او اردو په لمانځه ګوري، نو پر خپله پرېکړه پښیمانه کېږي او د سیمې خلکو په مرسته ځان پولیسو ته سپاري.
اسمات یې چې دا ځان دی لاړ شي وسلته تورخم کې کوس کې د لالپورې کار کې وکیل یې ولته وایي لالپورې له بوزي کاله لاړ کې لکه تصویران ورکړي تا ته لاړ کې او کس ولاړ وسلته هغې له ځان ورکې وس تا و بوزي او کس له سهار تا ته واسکټ واچي نو تا له وایي ته دغه ودرې چې دا شاعر روان شو لالپورې ګاډې نه پوه شوم چې ومې کتو جومات اذان شروع بس جومات ته دننه شوم مامونس کوو بس چې ومې کتو دغه ټول پولیسانان ټول فوج لکه جومات ته راغلي. ما زړه کې دا راغو چې یاره ما ته هلته ویلو ټول کافران دي، ټول د امریکې والا کسان دي، چې ومې کتو ټول مسلمانان. بس بیا هغه به خپل حکومت خپله ځان ور پولیس والا.
دغه ماشوم وایي هلته په پېښور کې نږدې خواخوږی نه لري او که بیرته ستون شي نو بیا به بیرته د خپلو هغو استادانو لاسته ورشي چې ځان وژونکي برید لپاره تیار کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي وویل دغه ماشوم څلورویشت سپارې حفظ هم کړی او ورته ډاډ یې ورکړ چې دی به خپلې دیني زده کړې دلته سرته ورسوي.
اسلام یې خپور کړی هغه افغانستان دی، نو دا داسې یو سیمې ته راغی چې اوس به دا یو ښایسته د قرآن قاري شي او همدغه اسلامي تعلیمات نور ساحو ته پاره کې ورسوي او نور ځوانان د ده په شان ځوانان د دین او بالخصوص د علم په رڼا باندې ښایسته شي.
له دې وړاندې په وار وار یو شمېر دولتي چارواکو او د حالاتو کتونکو رسنیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې چې د پاکستان په ځینو مدرسو کې د افغانستان لپاره تنکي زلمیان ځان وژونکو بریدونو ته تیارېږي او په خبره یې اکثره بریدګر د ډیورند خط له هاخوا څخه راستول کېږي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د یو پټ سند لمخې چې یو کاپي یوې برتانوي ورځپاڼې ته په لاس ورغلي، اروپایي ټولنه به د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې کمې کړي که دا هیواد دې ټولنې غړو هیوادونو ته ورغلي په زرګونو افغانان افغان کډوال بیرته ونه مني. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د یو افشا سوي پلان لمخې اروپایي کمیسیون به افغانستان ته خبرداری ورکړي چې دغه هیواد ته به په هغه صورت کې مالي مرستې کمې کړي که افغان حکومت له اروپایي اتحادیه هیوادونو د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو سره موافقه ونه کړي. دغه مالي مرستې د افغانستان د ناخالصو کورنیو عوایدو 40% برخه جوړوي. په دغه سند کې دا خبره منل سوې ده چې که دغه پلان پلي سي او له افغانستان مالي مرستې وګرځول سي، د دغه هیواد د کمزوري دولت د ړنګېدو خطر شته. د دې پلان له مخې به په راتلونکي کې شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي له اروپا څخه وایستل سي. د ټلګراف ورځپاڼې راپور وایي د دغه پلان له مخې د افغاني ټولنې لوړپوړو غړي ته به د اقتصادي پناه غوښتونکو له ایستلو سره د موافقې په بدل کې په اروپا کې په پوهنتونو کې ځایونه او د سوداګرۍ مواقع ورکړل سي. د ټلګراف ورځپاڼې د راپور له مخې دغه پلان د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې او د بهرني عملیاتو خدماتو ادارې لخوا چمتو سوی او دولتي سفیرانو ته د مارچ په 3 نیټه لیږل سوی دی. تیر کال په افغانستان کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 11,000 ملکیانو ته مرګ ژوبل لاوشتید. د اقتصاد د مخ پر خرابېدو وضعیت لکبل هم ویل کېږي اروپا ته د پناه غوښتونکو شمیر به زیات سي. په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان د جګړو لکبل بې کور سوي او 15.4 میلیونه اوس هم په ایران او پاکستان کې کډوال دي. په اکتوبر میاشت کې اروپایي اتحادیه د افغانستان لپاره د نړیوالو مالی مرسته کوونکو سرمشریزه جوړوي. دوی غواړي د افغانستان لپاره د 2010 کال څخه تر 2020 کال پورې مالی مرستې ټولې کړي چې دغه هیواد وکولای سي خپل اوسنی اقتصادي وضعیت ته ادامه ورکړای سي. د اروپایي کمیسیون د رئیس جین کلاود جنکر همکاران وړاندیز کوي چې دغه سرمشریزه د یوې وسیلې په توګه کارېدای سي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو د اروپایي هیوادونو لخوا هلته د تللو افغانانو له ایستلو سره موافقه وکړي. په دغه پلان کې راغلي چې اروپایي اتحادیه هیوادونه افغانستان ته تر ټولو زیاته مالي مرسته ورکوي چې تر 2020 کال 1.4 میلیارد یورو دي. دغه سند یادونه کوي چې د ولسمشر غنی حکومت پر مالی مرستو ولاړ دی او د اوسنیو بهرنیو مالی مرستو د نشتوالي په صورت کې دغه حکومت شایي ادامه ونه کړای سي ځکه چې له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی. شاوخوا 1,16,000 افغانانو په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده او دوی یونان ته د تللو پناه غوښتونکو 1/4 برخه جوړوي. له هغو سیمو چې پکې امنیت ستا د تللو اقتصادي پناه غوښتونکو په زور د ایستلو په بدل کې به اروپایي پوهنتونونه د ایراسموس بورسونو للارې افغان محصلینو ته د تحقیق او لوړو زده کړو مواقع ورکړي. خو دغه سند خبرداري ورکوي چې د دغو بورسونو للارې تلونکي افغان محصلین شایي بیرته خپل هیواد ته له تګه ډډه وکړي او په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې پاتې سي. اروپایي اتحادیه به ایستل سوي پناه غوښتونکي روزي او هغوی ته به روغتیایي خدمات هم ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکي ولسمشر اشرف غنی باید هلمند تراشي ځکه د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. اسلام آرمان لخوس لیکي نننې لوبه چې د افغانستان ملي ټیم له انګلستان سره کوي د افغان لوبډلې کوچ او کپتان باید د لوبغاړو په انتخاب کې له پوره دقت کار واخلي. مسلم صادق آشنا له کندهار لیکي د افغانستان حکومت باید یو داسې دارالعلوم په افغانستان کې جوړ کړي چې د بهرنیو هیوادونو له مدرسو څخه د افغان طالبانو مدرسو کې د افغان طالبانو د روزنې مخه ونیول شي. دغه راز د غزنی څخه هم محمود روشن لیک چې د غزنی په اکثر ولسوالیو کې مسلکی ښوونکي نشته. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم 903 شمېرې له لارې مو راستولي وو، د تاسو ټولو مننه. پیغامونه ډېر زیات دي خو موږ هرومرو په خپرونو کې درته لولو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی وو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي. خو اوس بیا هم سید کمال شاه عارف ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمائندګیو د رامنځته کولو موافقه لاسلیک کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځان وژنې برید لپاره تیار شوی وو، افغان پولیس ته ځان سپارلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوو لوبو ښې تجربې ترلاسه کړې او له میدان سره بلد شوي دي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونی خونړۍ بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې په لټون عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کیو بیانو ژغ وکړ چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دی یو شراتلونکی ولټوي. او روسیې او فنلند موافقه وکړه چې په موقته توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دوو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته اوښتي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ټکی کم. د غرض د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم صاف او واضح اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په بروکسل کې پرونی بریدونو یو وار بیا ثابت کړ چې ترهګری پولې نه پیژني او نه په یوې سیمې پورې دا تړلې مسله ده. له ارڅخ په یوې خبره شوې خبر پڼه کې ولسمشر غنی له خولې دا بریدونه غندل شوي، ترهګری سیمې او ټولې نړۍ ته ګواښ بللی او په وړاندې د ګډو اقداماتو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر دغه راز ویلي چې افغانان چې له کلونو راهیسې د تروریزم قرباني دي، د بلجیم د خلکو دغه درد احساسوي. پر افغان ولسمشر سربیره د نړۍ ګڼو مشرانو هم د بلجیم د پلازمینې بروکسل پرونی بریدونه غندلی دي. پاکستانیو چارواکو هم دغه بریدونه غندلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغو بریدونو په غبرګون کې ترهګر او ترهګري د انسانیت دښمنان بللي او د دې مخنیوي لپاره یې پر نړیوالو هڅو ټینګار کړی دی. له پېښور د ازادي راډیو خبریال پرې رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر په برزیل کې ترهګریز بریدونه غندلي او د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره په نړیوالو هڅو ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي، پاکستان په برزیل کې ترهګریز بریدونه په کلکه ټکو غندي، د بلجیم له حکومت او خلکو سره په دې پیښې یووالی ښیي او یو ځل بیا تکرار کوي چې موږ ترهګري چې هغه په هر شکل او بڼه وي په کلکه ټکو غندو. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغه ترهګریزو بریدونو په غبرګون کې ترهګر د انسانیت دښمنان بللي او په خبره چې د نړۍ یو مذهب هم د بېګنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. د پاکستان سرکاري تلویزیون د راپور له مخې ښاغلی شریف د ترهګرۍ د ځپلو مخنیوي لپاره پر نړیوالو هڅو ټینګار کړی دی. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سې شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د څارنې لپاره د سیمې ته ورغلی او د پوځي عملیاتو په لاسته راوړنو یې ډاډ ښودلی دی. د پوست ویان جنرال حسن سلیم باجوا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې ښاغلی رئیس شریف شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال شوال ته هم تللی او په دې سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو څارنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې د وروستي ترهګر او د هغوی د پټنځایونو تر ځپلو پورې به په سیمه کې پوځي عملیات جاري وي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضرب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پوځي مقاماتو په وینا په دغه عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وجل شوي او دغه لسګونه په تنظیمو لمنځه وړل شوي دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د انګلستان له ټیم سره لوبه کوي. دا لوبه د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په وخت مازدیګر 3 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو 2 لوبو کې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي. دوی ویلي چې د نننۍ لوبې لپاره د افغانستان ټیم ښه چمتووالی لري. د نړۍ د شل اوریزو کرکټ جام لوبو ته عصمت څاروان کتنه کړې ده.
شل اوورونه انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یو ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کېږي چې پر باولنګ یې زیات باور نشي کړی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند د مارتن ګوپټل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر 1000 زیاتې منډې کړې دي. هیلز په 9 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 1,145 منډې کړې دي. 2 کاله پخوا یې د بنګلادیش په وړاندې 1,146 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځېد. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1,333 منډې کړې دي. د انګلستان د کینلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
خلاص دی سیکلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
له ازادي رادیو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د دې اونۍ خبرونه زاجمل تورمن تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف ستونزې ده. ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهلې او د ویلي چې د زوی قاری دی او په وغونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغلی او د قران کریم تلاوت کړی بیا ولسمشر دای هڅولې او ژمنه کړي والی سپتې هم ویلي د لوګر چې دا موضوع تعقیب کوي چې دا سړی د زده کړو لپاره د لوړو زده کړو لپاره یو اسلامي هیواد ته وړي. دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې تیر شوي په تروس پر دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې دغه موضوع خطه سروخانه شي په خپل به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاری صاحب عباسی پلار دی د خبرې بو اورو.
زه ډاکټر محمد عظیم عباسی د لوګر د ولایت د جمعه د کلا اوسیدونکی یم. ستونزه دا ده چې د عقرب په 15 جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله لوګر ته راغلی وو نو د خلکو سره لیدنه درلوده، نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروع کی. نو هغه د ما زوی چې ده قاری صاحب مادیدون نومېږي، ډېر خوش آواز قاری ده، د لوګر په سطح استوری ده. نو هلته دا محفل کې تلاوت وکړو، نو وروسته بیا رئیس به جمهور د خپل تسبیح هم ورکړې، د لاس تسبیح هم ورکړې، هغې کې ونیو، ډېر نوازش یې وکړه. والي صاحب ته هدایت وکړه چې دا قاری صاحب برا والا یا د قاری صاحب کار شروع کړه چې دا یو چیرته اسلامي ملکو ته تعلیمات اسلامي ته ولیږو. اما له هغه وخته 15 میاشتې کېږي، له 15 میاشتې هم زیات کېږي چې زه د دې کار پسې شوی یم، تر اوسه یو میلیمتر هم زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. نو اوس زه هیله کوم چې والي صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والي صاحب دا کار چېرته رسولی. نو تر اوسه د والي صاحب سکرتر یا سطح دفتر د ما نمبر ورسره شته، ما ته یې زنګ نه ده ویلی چې ته راسه او دغه موضوع په هکله موږ څه پیشرفت کړی، هغه نتیجه ما ته ووایي. صاحب سره چې ما ولیدل، والي صاحب ویلی چې زه خپل رئیس جمهور سره په دې هفته کې ګورم. له هغې وروسته 2 میاشتې کېږي چې والي صاحب دا خبرې ما ته وکړې. نو 2 میاشتې نه هم زیات. خو بیا والي صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر یې واخیست، سخنگوی هم د ما نمبر واخیست، ریاست دفتر کې هم د ما نمبر شته. خو بیا ما ته زنګ نه ده ویلی چې دا رئیس جمهور والي صاحب سره وکتل، تی ورته ویلی یا ونه ویلی. نو زه اوس له چا نه شکایت وکړم او چا ته وکړم، او زه څه امیدواري ولرم چې دا د ما زوی لیګل کیږي که نه؟ دا برس چې راځي، برس خود د زورمندان له طرفه په هوا کې چور کیږي، نو غریبان چې نه پاتې کیږي. یو رئیس جمهور چې لطف وکړو، هغه لطف کې تر اوسه زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. د ما زوی هم مایوسه ده چې وته د ما کار پسې نه ګرځې، مال زه پیږم او خدای مې چې زه څومره ګرځېدلی یم، خو نتیجې باندې تر اوسه داسې مطلوبه نتیجه ما ته لاسته نه ده راغلې. فکر کوم چې اول د لوګر د والي صاحب سره دا خبره مطرح شي، نو ټول هغه کولی شي دا موضوع رسمي تعقیب کړي د هماغه مراجع مربوط سره. زه تا ته ویم ته رئیس جمهور سره دا خبره وکړه، شاید تا ته هم ستونزمن می چې ته هغه ته ځان ورسې او دا خبره ورته مطرح کړې. خو که غږ دې اوري، رئیس جمهور باید په دې باره کې اقدام وکړي، ځکه چې خپله یې دا لطف وکړو، خپله یې دا خبره وکړه، خپله یې دغه تحفه ورکړه، خو دغه تحفه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دغه ستونزه مو د لوګر د والي لویان سلیم صالح سره شریک کړه. خغلی صالح په اړه راته وویل:
بلې کاری مدینه باسي جاد عظیم زوی د لوګر د کنګارو سیدونکو دی. کله چې ولسمشر لوګر ته راغلی وو، هلته بیا په غونډه کې کاری صاحب مدینه باسي تلاوت وکړو. د ده ښکلی غږ او ښه تجوید په اساس باندې ولسمشر وروسته تلاوت څخه د خپل تسپی د لاس تسپی ډالۍ کړې. هغې نه وروسته ولسمشر په خبرو کې سره واده وکړ چې انشاءالله دغه کاري صاحب به زه خارج مصر یا بل هېواد ته د زده کړو لپاره استوم. دغه موضوع موږ کاملا په جریان کې وو، څو ځل په خپله کاري صاحب موږ راوختی دی، پلارم ده راوختی دی، والد صاحب د نن ټول هغه اسناد غوښتي دي، کوم تحصیلي اسناد چې دي هغه موږ سره دي، خپل والي صاحب دغه اسناد دي هغه سره دي. والي صاحب بلکه په همدغه شپو کې انشاءالله ولسمشر ته ورځي، جمهور سره که لیدنې څخه وروسته لیدنې کې لومړی والي صاحب دغه زما لوید کړی دغه موضوع، او دغه موضوع به سره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم. موږ انشاءالله کاري صاحب امامالدین عباسي ته ډاډ ورکوو چې ته موږ د یاده نه یې وتلی ته زموږ ذهن کې، او انشاءالله دغه موضوع به دي بالکل تاکیدیږي او کوم واضح اثر شوی ده انشاءالله هغه برخمن کېږي. کارونه دي تاسو معلوم دی چې تر اوسه پوله رئیس جمهور ته نه ده تللی، مشر خو تاسو معلوم چې خو زیاتره مسلې هغه په ټلیفون یا ویډیو کانفرنس باندې حلوي. انشاءالله په همدغه شپو کې ولسمشر سره ملاقات لري، والي صاحب دغه موضوع په لور کې انشاءالله کله چې ولسمشر سره ولیدل دغه موضوع به ورسره حتمن یادوي. چې موږ په لوګر ولایت کې 104 شمېره لرو د ټول لوګریانو لپاره، هر هغه څوک چې شکایت لري، هر هغه چا چې کار ځنډېږي، هر هغه څوک کار نه کوي، موږ دوی ته بار بار اعلان کړی دی، بیا هم ورته اعلان کوو. دوی کولی شي 104 شمېره چې ده هغه په خپله د ولایت مقام کې نسل ده، او په خپله هر شپه په خپله ولایت والي دغه ټول موضوعات د ورځې په جریان کې تېر شوي دي، هغه په خپله دغه موضوعګان ټول چې تعقیبوي. انشاءالله داسې کوم موضوع نشته چې واسطه واسطه بازي ولایت کې سرکار کې سرکار نه کوي ټول ته موږ ډاډ ورکړو. بیا هم ته نه ویل کېږي څوک تاسو کوم شکایت لري دوی دې مهرباني وکړي د سرسرو شمېرې له خوا دې زنګ ووهي او خپله مشکل خپله اداره دي هغه ماته په نښه کړي چې کومه اداره کې دوی کار نه کېږي او دوی واسطه بازي کېږي چې موږ هغه اداره سرسرسمن زنګ ووهو پوښتنه وکړو.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روان ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم. کوم چې ازریف
وګړک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونه د انصاف لټه خبرونه چې تاسو واوریدل تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو کشمیر د 0992293 تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خاونه ولرای.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او وريدونکو د خبرونه مینوالو پس سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. تر هر څه د مخ غوړم تاسو ټولو دوستانو ته که د افغانستان په هر ګوټ کې یاست یا له افغانستان د باندې ژوند کوي د نوي 1995 لمریز کال د رارسېدو مبارکي درته وایم. په دې هیله چې دا کال زموږ د هیوادوالو لپاره د خوښۍ او سوکالۍ ډک وي او د ژوند هر شیبه مو د پسرلي د ګلانو په څیر تازه او ښکلې وي. خوشحالم چې بیا هم تاسو د خپل خبرونې وخت یعنی د ازادۍ واوریدونکو د خبرونې وخت را ورسید. نو د تل په څیر موږ ته ستاسو پیغامونه را رسېدلي دي. غواړم دا اونۍ د نوي کال د راتلو په مناسبت هغه پیغامونه لومړی در واوروم چې زموږ اوریدونکو هم د همدې شمیرې او خبرونې له لارې موږ تاسو ټولو ته د نوي کال مبارکي ویلي دي. نو مو څنډوم د دوی ویناوي به په خپله د دوی په ژغونه کې واورو.
السلام علیکم. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او د نوي کال د پر رسېدو باندې خوښي او خوشحالي وړاندې کوم. پس د سلام مې دا غوښتنه ده د افغانستان د حکومت نه چې تاسو د دهقان د ورځې په مناسبت باندې یوه ورځ نومولې ده چې هغې ته د بزګر ورځ ویلی کېږي. په دې باندې بزګر څه وکاني وی خوري وی څټي څه شی به وکړي چې بزګر سره پکې څه مالی کومک نه کیږي. نو ته څوک سره ورکوي او نو ته څوک تخم ورکوي او نو سره څوک نور مالی کومک کوي. نو بزګر غریب به څه وکاني په دې ورځ باندې. د افغانستان د حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې دا د بزګر ورځ سره قانون باندې باید منډه شي د بزګر سره کومک وکړي سره تخم او نور اسباب سره یا ضروري ملحقات وتا پلاس کې ورکی و سلام با احترام.
ګرانو دوست ستاسو پیغام مخبر کړ همدا چې افغان حکومت او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کال په نوي کې دوه سره چې د کښتونو د کرنې موسم د لوزګرو سره کړی دی او څه پروګرام لري دا به د افغانستان د کرنې او بولکولو وزارت د رسنیو د برخې مسول لطف الله راشد سره د ازادي رادیو په مرکه کې وورو.
بزګران لپاره ځانګړی پروګرامونه لرو د اوبو د پروژې د پروژو د جوړولو د آبیاري شبکو بیا رغونې په هکله موږ غواړو چې یو سره نوي د آبیاري پروژې بیا ورغو د هېواد بېلابېلو برخو کې او همدارنګه د غنمو د زیاتوالي په اړه او د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو په اړه موږ یو ځانګړی پروګرام لرو چې غواړو په سږکال کې 30,000 ټنه کیمیاوي کود او اصلاح شوي غنم بزګر ته وویشو.
راشد صاحب محترم په ځانګړي ډول تاسو په 1995 کال کې البته د افغانستان د کرنې وزارت غواړي چې د بزګرانو د تقویت یا د پیاوړتیا لپاره په کومو برخو کې پروژې عملي کړي؟
بڼوالۍ په اکړه په برخه کې غواړو چې نږدې 5000 نوي باغونه جوړ کړو او زاړه باغونه بیا ورغوو. د لبنیاتو په برخه کې موږ غواړو چې نوي د شیدې مرکز نوي فابریکې جوړ کړو او هغه فابریکې چې جوړ شوې په تېرو کلونو کې د هغې ظرفیت لوړ کړو لکه په کابل پروان او لوګر کې دي مهمې مرکزونه دي چې 3000 لیتر شیدې پروسس
پیاورس کې ډېر ځکت لري موږ غواړو چې تاکل د 10000 لزر لپاره کې پیاورس لوړ عوامدارنګ په ننګرهار کې یو تیز لوی فابریکه ده د ختیځ په نامه ختیځ لبنیات فابریکه د 10000 لزر ټن دی موږ غواړو چې تاکل د ځکت په 10000 ټن پورې اوچتو عوامدارنګ په نور برخونو کې په بازار موندلو په سړو خونو ته جوړول پاکل او په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هر برخه ته موږ ځانګړي پلانونه لرو او غواړو چې په تاکل کې دغه ټول پلانونه عملي شي.
دیر له 15 کال به د زراعت له پلوه په افغانستان کې څنګه کال به وي او د کرنې وزارت غواړي چې له بزګرانو سره په کومو برخو کې کومک وکړي او مرسته وکړي په د کال کې
په ټولو برخو کې حمایت شي او زموږ پروګرام هم د دې چې ټول بزګران او مالداران لپاره سهولت برابر کړو په مختلفو برخو کې د خاورې د پیژندلو د لابراتوار کول چې شروع کیږي تر څو چې دوی وکولای شي چې په ښه ډول وکړي مراقبت کوي او حاصلات جمع کړي او بازار ته وړي. د کرنې له پلوه داسې تهدیدونه داسې اوازې شته چې ګڼي تکل به وچکالي خو وروستی معلومات چې موږ لرو داسې معلومیږي چې د اوبو کموالی به په ځینو برخو کې ممکن پیدا شي چې دا یو طبیعي خبره ده. د مشکل د مبارزې لپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو بزګر لپاره همدا اوس موږ داسې لارې لټو چې هغوی کولی شي چې په ښه ډول خپل کروندې مسؤول وساتي او د متخصصینو له مشورې نه ګټه واخلي. په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هغوی سره مرسته وکړو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت رسنیو مسؤول لطف الله راشد وو. هیله اوریدونکو هم معلومات اخیستي وی چې د دغه وزارت پروګرامونه او پلانونه څه دي او دغه پروګرامونه وکولای شي د کرنې په برخه کې زموږ د بزګرو ستونزې هوارې کړي. ورځو د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته چې پر نورو بیلابیلو موضوعاتو مشتخ خپل پیغامونه پریښي دي. د برخې ته به د هغو دوستانو په څرګندونو دوام ورکو چې د افغانستان د سولې خبرو په اړه یې مشتراستولې او ورپسې به نورو دوستان هم واورو چې څه وایي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه او احترامات. موږ د هیڅ اسلامي حکمتیار نه ډېر مننه کوو چې خپل نمائندگان د سولې په اړه خپل وطن د خدمت لپاره راغلي او ټول طالبانو ورونو ته خدای لکو چې د خارجانو د منګولو نه لاسونه خلاص کړي او د خپل وطن په ازادي او پسوله کې برخه واخلي. نن سبا چې کوم خپل سوی جنگ ده د خارجانو د دادي تر د افغانستان چې ویني توې دوه او د افغانستان د جهان او د مسلمان ملت د کړور د پاره دا کارونه روان دي. ټول طالبانو نه هله کو چې خپل فرصت او په دې فرصت نه ګټه واخلي او د خپل ملک خدمت وکړي. والسلام.
السلام علیکم. سید رحمان شاطر دی زابل ولایت خاکبغان او لوبالی غفلت سره په تماس کې یم. د حکمتیار د جوړې په برابر د ما نظر ده دا جوړه خدای شي وشي ځکه یو خو له وخت نه اسلام ته ولا خدمت په نظر خدمت کړی یي بل یو څه خدمت کړی د برنامه د انو ملاقات د شوای زم راوړ یم نو دا جوړه د ښکار د شي وشي. السلام علیکم.
سلام علیکم. د مانم ګل رحمان دی د وردګو د ولایت وسیدون کایم. زه د ایران څخه خبرې کوم. زه دا نوې کال او نوې پسرلای ټول افغانانو ته د صلح کال ګولم چې د موږ په دولت کې په خاوره کې جنگ ختم شي او صلح راشي او د ما د ښاغلي محمد اشرف غنی ولسمشر نه او ښاغلي حکمتیار صاحب نه او خاغلی ډاکټر صاحب عبدالله نه او د طالبانو د مشرانو نه او د خاغلی مجددی صاحب نه او د خاغلی سیاف صاحب نه او د ټولو دولتي چارواکو نه هر څوک چې د ما غیار وي باید نور موږ صلح راولو په افغانستان کې او جنگ ته خاتمه ورکو او دلته په ایران کې زه چې د مهاجرینو نه پوښتنه کوم د خاغلی حکمتیار صاحب نه خلک ډېر خوشحاله دي چې په افغانستان کې جنگ ختمیږي او صلح ته غاړه ایښي ده. کموخ په افغانستان کې جنگ ختم کو پیشرفت وکو پرمختګ وکو دا لعنتی جنگ به موږ د خاور نه ووزی او و دې ښکاله افغانان و جنگیدل خو اوس افغانان باید ثابت کا چې نور موږ جنگ نه غواړو موږ باید په خپل کې خبرې سره وکو. کابل د افغانستان د خلکو زړه دی د سرخان دی باید پر سرخان باندې کینو صلح راوینو د خبرو د لارې د تفاهم د لارې نه د جنگ نه په ټوپک نه په توپ باندې دغه دولتونه چې اوس موږ جنګوي او د ښکاله جنګولو باید نور عبرت واخلو. نوی نسل ته د افغانستان باید جنگ نور پرې نه ږدو. دغه نوي بچیان نوي ځوانان چې د موږ نور په جنگ کې باید ستر نشي او صلح راوړو او افغانستان ته پرمختګ راوړو او پیشرفت راوړو افغانستان جوړ کړو ان شاء الله چې دا به د صلح کال وي د پرمختګ کال به وي په افغانستان کې ومن الله توفیق
دا روزګان ولایت راوتل سوالې نمې رنگ ته وهلې دي او د روزګان په ولایت کې سخت مقامات شروع دي لکه دغه څلور ولسوالۍ د چارشینو ولسوالۍ د دیراوت ولسوالۍ او د چورې او د روزګان دغه څلور ولسوالۍ ډېر د مسیرې په حال کې دي ځکه چې دلته هره ورځ جنګونه دي روزانه ډېر مقامات شروع دي او بل روزان ملکي تلفات نه رسېدلي دي خو ډېر سخت دي د حکومت په توان کې یو شی وي خو نفر دې ورته راواستي ورو حکومت دې ورته راولي چې په توان کې وي د خپل مقاماتو پوستې ولکې د ټولو کې نه د مسلمانانو نه پذیري وروجانه د بل جوالو ته خلکو کدي اړولي وروجانه دا بېشي د افسوس ژوند دی الله دا پیغام السلام علیکم
السلام علیکم ولایت د چرچنو د ولسوالۍ مونږ چار د کلي اوسېدونکو یم د عبدالولي په نامه دلته چې واکسین راشي وروره دلته چې واکسین راشي پولیو واکسین کوچنیانو ته نور کول کېږي ما چې وګرځي بستېرې کې زموږ کوچنیان ډېر سخته ناروغۍ سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کښې چې ناستې دغه ماشونه چې ورکوي دغه ته چې وویل چې د وزارت خواسه چې یو پنځه سوه کالداري ورکوي د دغه به مزدوري د ورځې نو دلته دوه سوه کالداري ورکوي هغه چې ماشې راشي په کلي کې وګرځي بېرته واکسین ویسي ویس غړي زما پیغام دي نشه سي وسلام
السلام علیکم دا امان الله د کندهار ولایت څخه ټلیفون ته خوښه ما د افغانستان د حکومت او د ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه دغه ده چې دی وروره دغه خپل بندیانو غم وکړي چې په پاکستان کښې یو ډېر سخت حالتونه تېر شوي بې ګناه خلک یو مور پېښې هم کول او بله ته نیولی دي بې ګناه مسلمان خلک یې نیولي دي وروره هلته کارونه به وکړي د جولۍ کې اچولي دي شناختکات په موضوع ته دوه کاله جیل نه پاکستان السلام
الو زانارګل د انار درې د ولسوالۍ د چرا د ولایت ستا سره په تماس کې یم موږ کوچیانو رمې لرو زموږ رمې دغه د بابوس پر رود باندې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي د ورورپورو چارواکو مو دغه هیله ده چې زموږ ته دغه پلچکان کې او موږ خپل مالونه وو او موټر سایکلان پرت باندې تیر کو مهرباني خدای دې وکړي چې راتیانه شرقي وسلام
جاج اختر يم د درې د ولسوالۍ د مالدارو د کلي یو سړی یم موږ د ډېرو ستونزو سره روخ یو موږ ته یو کومک راستوي بابوس په سیمې کې یم په چاتنګل کې
السلام علیکم زه د مکو اوسېدونکی میرابل مې نوم دی دغه پیغام درته پوهېدم چې د افغانستان حکومت هېڅ حکومت نشته د اروپا سې دلارام وګوره دغه دېروارانو ته ټولو اسکر پلس ورته ولاړ وي شلای مګر یا تهرات خل ورسېږي یا تپاران ورسېږي د پارانو خواته دا پیسې د سل روپۍ اخلي چې هغه د کال پرې خرڅېږي او بل یو د پارا په ګمره کښې یو د مینه کالي نباسي نه د هرې پېرې سکه بېخي چوب باندې بېخي حکومت مو پته رک نه دي نو زه ګره ده د پارا والي ته محترم سل روپۍ یو ځای څخلي یو نیم سل بل ځای څخلي بیا پېنځه سوه روپۍ شروالي لکه شروالي به چې شي مالونه خو یا په کابل یا په غزني کښې خوله بیا شروالي هلته څه غواړي نو ټوله لار داسې شو ده دغه د غزني ترافیک هم ډېر پذابي وي د کلا ترافیک هم ډېر پذابي وي پېنځه پنځه دی دست او مات پنځه دی دی خلي دی خو هم پنځه دی خلي دی دو خو هم پنځه دی خلي چې هزارای ورکړي هغه د پټلانو په جیب کښې تخته کړو بېخي چور باندې نو خدای پاک دې رحم ته دې وطن وکړو بېخي څه بدالۍ دي نو د اشرف غني صاحب نه د عبدالله صاحب نه دا خواهش کړم چې خدای پاک دې در هغه د کوچې روایت ور ولګوي او دغه منطقه وګورئ د هغه وګورئ بېخي د تېږي خو موږ د خپله وطنه بېزاره یو د خپلو موټردارۍ نه بېزاره یو
محترمه ستاسو او د نورو دوستانو د دې اونۍ راغلي پیغامونه مو داسې خپره کړه هیله ده چې مسؤولو چارواکو هم اورېدلي وي البته د خپرونې د وخت سره سم دغه پیغامونه درته خپره سول او هغه تماسونه چې پاتې دي په راتلونکي خپرونه کې حتمن درته خپرېږي ستاسو د ستونزو د هوارې په هیله او د یوه هوسا او سوکاله افغانستان په هیله تاسو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم الله مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
سلام مو به برنامه